دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. ارګوي زلبی خلیزاد جمهور رئیس غنی او عبدالله ته د طالبانو سره د سولې د موافقې د مسودې متن خوده ده. د جرمنی جمهور رئیس د نړیوالې جګړې د ناخوالو له امله د اروپا په تیره بیا د پولند نه بخښنه غوښتې ده. حزب الله او لبنان د یکشنبې په ورځ د لبنان په سرحد کې یو په بل ډزې کړې دي. د خبرونو نه وروسته نن په راپورټونو کې لومړۍ مسله دا ده چې د قندوز ولس د سولې د موافقې عملي کېدو ته لیواله ده. سیاسی سیرون کی وای کابل ته د خلیزات د غوسنې سفر ډیر مهم ده.
فکر کوم چې دا مهم پړاو ده، مهم سفر ده. خغلی غنی او د حکومت مشران ته به اعتماد ورکي.
د سولې د روانو هڅو په ارتباط په افغانستان کې د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه هم لرو، خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او وحید فیضی د نړۍ خبرونه وایو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ارګ ویلی دی د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد، جمهور رئیس غنی او اجرایوي رئیس عبدالله ته د طالبانو سره د سولې د موافقې متن خوده ده. د جمهور رئیس غنی نطاق صدیق صدیقی نن د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 2مه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د دغه سند په ټولو جزئیاتو غور کوي.
او په دې ملاقاتونو کې خلیزاد صاحب د هغه تفاهمنامې ټول جزئیات او رئیس سره دوی شریک کړي دي، او د افغانستان حکومت هم دې ته ضرورت لري تر څو وګوري، مطالعه وکړي او خبررسي وشي، دقیق بررسي وشي، او بیا موږ خپل ټول ملاحظات خلیزاد صاحب سره به شریک کړو.
صدیق صدیقی وویل جمهور رئیس غنی د خلیلزاد نه وغوښتل چې د طالبانو سره د سولې اړوند مسایل دی د افغانستان د سیاست مدارانو سره هم شریکي. په همدې وخت کې په ستراتیژیکو چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وحید عمر په ټویټر کې لیکلی دی چې خلیلزاد جمهور رئیس غنی او عبدالله ته د سولې د موافقتنامې د مسودې کاپي وښووله. وحید عمر ویلي دی ولس مشر غنی او عبدالله نن د خلیلزاد سره کتلي، هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د مسودې یوه کاپي هغوی ته وښودله. دوی وویل چې موږ به سند ارزیابي کو او د خلیزاد او ټیم سره به خبرې اترې دوام ومومي. په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو نهم پړاو مذاکرات وړ مشبه د اګست په 1 سرته رسیدلي. زلمی خلیزاد د دې مذاکراتو تر پای ته رسیدو وروسته ویلي دي چې دواړه خواوې د دې نه خبرو په نتیجه کې د داسې توافق په درشل کې دي چې تاوتریخوالی به ورسره کم شي او د دایمي سولې لپاره به د خبرو زمینه برابره شي.
بلخوا زلمی خلیلزاد نن ترو نیوز ته ویلي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې د موافقې په اساس به امریکایي عسکر په 3.5 میاشتو کې د 5 اډونه شرایط ته په کتو سره ولاړ شي. زلمی خلیزاد همدغه راز وویل نهایي مسوده به هغه وخت بشپړ شي چې د امریکا جمهور رئیس د موافقې مسوده امضا کړي.
د قندوز حوزوي روغتون ته مخامخ نن د لوی لارې په سر د پولیسو د ټولي په مخ کې ځانمرګ بریج شوی دی. شپږ تنه پکې وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. د قندوز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل د دې پیښې نه وروسته منلی ده چې د 3 تنو جسدونه او قریب 12 ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي چې اکثره پکې ملکي وګړي دي. د قندوز د والي نطاق قسمت الله مرادي د پیښې په تایید ویلي دي چې د قندوز د ښار شمال لور ته یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د پولیسو په پوستو باندې بریدونه کړي دي او جګړه ادامه لري. مرادي زیاته کړې ده چې په دشترچی ولسوالۍ کې هم تیره شپه وسلوالو طالبانو په برید کړی دی چې پکې د دشترچی ولسوال او د امنیت مدیر هم ټپي شوی.
په لغمان کې د هوان د ګولې د لګیدو له امله د یوې کورنۍ و غړي وژل شوې دي. د لغمان سیمه ییز چارواکي وایي پرون ماښام 9 بجې د علي شنګ په شمسي خیلو کې په یو کور باندې د طالبان د هوان مرمۍ د لګیدو په وجه د یوې کورنۍ وغړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د لغمان د والی ویان اسدالله دولزی نن امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو په دغه برید کې په وو وژل شوو کې یوه مور او د هغې څلور بچیان شامل دي. د لغمان د دولتي روغتون رئیس ډاکټر فاروق سحاق هم امریکا غږ ته وویل چې روغتون ته دوه جسدونه او شپږ زخمیان وړل شوي دي. یو زخمی کابل ته انتقل شوی دی. ځینو ځایي خل اوسیدونکو ویلي چې د پیښې د ځای سره نږدې د ملي اردو مرکز هم دی او معلومه ده چې طالبانو د مرمۍ فیر کړې که حکومت وسله وال طالبان تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي دي.
د سالنګونو د لویې لارې د ساتنې او څارنې مسؤلینو ویلي دي چې بېګا د بارانونو او سیلابونو له امله په جنوبي سالنګ کې د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ لار تړل شوې ده. د سالنګونو د لویې لارې د ساتنې او څارنې مسؤول عبدالبصیر حبیبي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې د شپې دوه بجې سیلابونه راغلل او دغه لویه لار هم یو څه تخریب شوه، خو اوس د لارې د بیرته خلاصولو هڅې روانې دي.
تاسو د امریکا غږ واشنگتن دفتر خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس مرستیال مایک پینس نن په وارسا کې ویل ضروری ده چې په نړۍ او امریکا په متحده ایالاتو کې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په هکله بیدار اوسو. مایک پینس دغه خبره په وارسا کې د جمهور رئیس اندر ډوډا سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه.
د جرمنی جمهور رئیس د دویم نړیوال جګړې د ناخوالو لامل د ټول اروپا په خاص ډول د پولند نه بخښنه غوښته ده. جمهور رئیس فرانک والټر شتاین مایر منلی چې د جرمنی لخوا جګړه یو جرم و. د دې خبر تفصیل شیر غورزنګ ولولي.
په مراسمو کې د پولند ولسمشر اندر زیج ډوډا، د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د جرمني صدر اعظم انجیلا مرکل هم حضور درلود. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د دوشنبه په ورځ د پولند د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له پولندي ولسمشر سره وکتل. په پام کې و چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ خپله په دغو مراسمو کې برخه واخلي، خو امریکا ته د دورین توپان د راتلو له امله یې سفر لغو شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دې غونډې ته بلل شوی نه و، خو دا کار د دې سبب نه شو چې روسی چارواکي د جګړې په ختمولو کې د روسیې د ونډې او اهمیت یادونه ونه کړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د امریکا جمهور رئیس ماوین مایک پینس وای امریکا به د روسیې په مقابل کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. اوکراین د روسیې سره د خاورې تمامیت په مسله کې جنجال لري. پینس دا ملاتړ د یکشنبه په ورځ په وارسا کې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ته څرګند کړ. پینس د پولند مرکز وارسا کې د دویم نړیوال جګړې د پیلېدو په اتیمه کلیزه کې د ګډون لپاره ورغلی. امریکا د اوکراین مهم متحد دی او په 2014 کال کې چې کله روسیې د کریمیا سیمه جلا کړه او د اوکراین ختیځ کې د مسکو پلو بلتون غوښتونکو حمایت وکړ، نو امریکا پرې بندیزونه ولګول.
راپورونه وایي چې د دورین سمندري طوفان به د امریکا ساحلي سیمو ته سخت تاوانونه واړوي. دا ویره ځکه پیدا شوې ده چې دا طوفان به نن د خطرناکې سیلۍ او شدید رخ سره د بهاماس ټاپو ته ورسیږي. د امریکا د سمندري طوفانونو د چارو مرکز نن سهار وویل چې دغه طوفان چې سخت بادونه ورسره ملګري دي د 200 کیلومتر په سرعت ور روان دی. هوا پیژندونکي تمه لري چې د دورین طوفان به نن دوشنبه د بهاماس ټاپو وزبي او له 1.5 سانتي متر پورې به باران وریږي. د بهاماس صدر اعظم ویلي دي چې نن د ژوند تر ټولو غمجن ورځ ده.
که موټر کې تیل وانه چو په لاره کې به بند پاتې شو. راته ویل شوی چې اضافي تیل له ځانه سره واخلو. که هغوی وایي چې سیلابونه به راشي، خپل مهم شیان له ځانه سره واخلئ، خپل ټول عکسونه، یادګارونه او هر څه چې تاسو غواړئ.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د طوفان د څارنې په هدف پولند ته خپل سفر لغوه کړی دی. جمهور رئیس ټرمپ پرون په واشنگتن کې د عاجلو خدماتو د ادارې دفتر ته تللی و چې خلک دې ته وهڅوي چې د طوفان په هکله خبرداریو ته پام وکړي. د دورین طوفان به په روانه اولۍ کې د جورجیا، شمالي او جنوبي کارولاینا نه نیولې د ویرجینیا او نیوجرسي پورې ایالتونه د اطلس سمندر د سواحلو په ډېره برخه کې وزبي او ناوړه اغیزه به وکړي.
حزب الله او اسرائیل د یکشنبه په ورځ د لبنان په سرحد کې په یو بل ډزې کړې دي. دغه پیښه په واشنگتن کې د اندېښنې سبب شوې ده. د اسرائیل پاوز ویلي د لبنان په جنوب کې هغه وخت ډزې وکړې چې د حزب الله ډلې د اسرائیل سرحد ته نږدې د پوځي اډې په موټرو باندې ډزې وکړې. د ملګرو ملتونو ویان پرون ویل چې په سیمه کې د شپې ناوخته وضعیت آرام شو او د ملګرو ملتونو سره ساتي سولساتی قوی او قوا په اوس په ساحه کې د لبنان په اوس سره یو ځای حالت ساري.
د ایران حکومت وایي که اروپا د همدې اونۍ تر پای پورې چې ټاکل شوې ده او مهلت ورته ایښودل شوی ده د ایران سره په نوو شرایطو کومه موافقه پیشنهاد نه کړي، نو ایران به د نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له ډېرو ژمنو واوړي او لوی اقدامات به وکړي. د ایران حکومت ویلي دي چې د ایران لوړ رتبه ډیپلوماتان نن په همدې مسلې د روسي بحث لپاره فرانسې او روسیې ته ورغلي دي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو ورځو کې په هانګ کانګ کې احتجاجونه په تشدد بدل شول، امریکا په ټولو اړخونو غږ کړی چې د تشدد نه لاس واخلي. د امریکا چارواکو ته د هانګ کانګ د حکومت او د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چیانو ترمنځ د نرمښت علامې څرګندې شوې دي.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د سه‌شنبه په ورځ په ماسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل چې په سوریه کې د جګړې په سر ژور اختلافات حل کړي.
نن په ټالن کې د امریکا او د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د اتحادیې ترمنځ د سمندري قواوو تمرینونه پیل شول. په آرام سمندر کې د امریکا د پوځي قومندانۍ معاون وای واشنگټن دې ته ژمن دی چې د بحر هند او آرام سمندر سیمه بې محدودیته آزاد فعالیت ولري. چین تقریبا په ډیرو مهمو ستراتیژیکو ذکر شویو ساحو باندې د مالکیت دعوه لري.
د کمبودیا د مخالف رهبر کیم سوکا مدافع وکیلانو په سوکا باندې د خیانت د تورونو د لغوه کولو او د هغه د خوشی کولو غږ کړی دی.
او رویټرز خبری اژانس وای د ایران خارجه وزیر جواد ظریف وای امریکا هڅه کوي چې د سیمې په هیوادونو وسلې خرڅ کړي او پیسې وګټي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د پوهنې وزارت هغه معلولینو ته چې په خپلو کورونو کې د زده کړې زمینه برابروي چې ښوونځیو ته نشي تللی، په دې باره کې راپورټ لږ وروسته اوري. همداشان د افغانستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره هم د افغانستان د روانو حالاتو په هکله مرکه لرو، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی تېره شپه او نن غرمه دوه ځلې د جمهور رئیس غني سره غږېدلی دی. د افغانستان حکومت ویلي دي چې زلمي خلیلزاد ورسره د طالبانو د سولې د موافقتنامې په ټولو جزئیاتو خبرې کړې دي. خلیلزاد د جمهور رئیس غني پرته اجرایه رئیس او پخواني جمهور رئیس سره هم کتلی دي. رحیم ګل سروان د دغو مسایلو په حق راپورټ راکړی دی.
زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او دوه وارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقتنامې مسوده یې ولسمشر غنی ته ښودلې او د دې کیدونکو تړون جزئیات یې ورسره شریک کړي دي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د دې تړون د جزئیاتو په ارزونه کار کوي.
پرون شپې رئیس دوه ملاقات وسول، ملاقاتونه ترسره سول په مختلفو فارمتونو کې د پروتوکول د لحاظه ملاقات شوی، او په دې ملاقاتونو کې خلیلزاد صاحب د هغه تفاهمنامې ټول جزئیات او رئیس سره دوی شریک کړي دي، او د افغانستان حکومت هم دې ته ضرورت لري تر څو وګوري، مطالعه وکړي او ښه بررسي وشي، دقیق بررسي وشي، او بیا به موږ خپل ټول ملاحظات خلیلزاد صاحب سره به شریک کړو. اما مهم خبر دا ده چې دغه ټول جزئیات، هغه مهم جزئیات د دې سند زموږ سره شریک شوی.
د ولسمشر وایند ویل چې په دغه تړون کې اوربن او د بین الافغاني مذاکرات خبرې شامل دي. هغه دا هم ویل چې د جزئیاتو ارزونه به وخت واخلي. زلمی خلیلزاد له اجرایي رئیس او دا ډول له پخواني ولسمشر او نورو سیاستوالو سره هم کتلي او د دوهې د اصولې وروستي پرمختګونه ورسره شریک کړي دي. ارغوای چې له زلمی خلیلزاد دا هم غوښتي و چې سیاسيونو سره د دې تړون جزئیات شریک کړي. ولسمشر مانی وایي چې ټاکنې به په خپل وخت ترسره کیږي. ځینې څېړونکي وایي چې زلمی خلیلزاد افغان چارواکو ته وایي چې په قطر کې مذاکرات څنګه وو او کوم هغه څه دي چې طالبان غواړي او ترې نه تیریږي.
خلیلزاد د هغه خبرو په باره کې دوی ته معلومات ورکوي چې طالبانو سره یې کړي دي، او طالبان خو د خپل اصلي غوښتنې لکه امارات، لکه اسلامي نظام او دا نوی قانون، اساسي قانون د افغانستان لپاره دی نه تیریږي. نو چې د دې نه تیریږي باید خلیلزاد افغان سیاستوالو ته ووایي چې څه وکړي، یا دا مذاکرات بالکل ناکام اعلان شي، او یا دا چې یو ګام واخیستل شي، یو تغییر راشي په افغانستان کې.
څېړونکي انتظار خادم بیا وایي دا چې د سولې تړون د خلیلزاد او طالبان ترمنځ نه دی لاستیک شوی، دا ښه زیری دی تر څو د افغان حکومت نظر پکې واخیستل شي.
فکر کوم چې دا مهم پړاو دی، مهم سفر دی، ښاغلی غنی او د حکومت مشرانو ته به اعتماد ورکوي. اصلا دا خبره چې د افغانستان اولیا منافع او سری کرخي تر سوال لاندې نه راغلي، دا به دغه سفر تر مهمه ټولو مهمه اجنډا وي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي لس ورځې په نهم پړاو کې له طالبانو سره په دوحه کې مذاکرات وکړل او د دغه مذاکراتو مسوده یې افغان ولسمشر ته وسپارله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په قندوز کې د دې وروستیو جګړو نه وروسته نن یو بل خونړۍ پیښه شوې ده. په ځانمرګي برید کې څلور تنه وژل شوي او 19 نور ټپي شوي دي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه موږ ته رپورټ را لېږلی دی.
نن دوشنبه د قندوز د حوزوي روغتون مخامخ د لوی لارې د پولیسو د ټولي په مخ کې ځانمرګي برید شوه چې په نتیجه کې څلور تنه وژل شوي او 19 تنه نور ټپین شوي دي. د قندوز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر محمد نعیم منګل وایي چې د پیخي لزای څخه د څلور تنو جسدونه روغتون ته وروړل شوي او 19 تنه نور ټپین دي چې د اکثرو ټپیانو صحي وضعیت د اندېښنې وړ دی. محمد نعیم منګل وایي چې په ځانمرګي برید کې وژل شوي څلور تنه پولیس دي او په ټپیانو کی یو لستنه پولیس او شپږ تنه ملکی خلک دي. هغه د تیرو څو ورځنیو جګړو په ترڅ کې د ملکی خلکو د تلفاتو په اړه داسې ویل:
ترنانه پورې ټولنیزه توګه 50 نفره زخمیان راغلي دي او شپږ نفره شهیدان راوړل شوي دي. البته دا ټول ملکی کسان دي او په دې کې ماشومان، زنانه او نارینه شامل.
د قندوز د امنیت قومندانۍ یو تن مطبوعاتي مسؤل انعام الدین رحماني وایي چې د سیدرک په سیمه کې ملکی روغتون ته مخامخ د لوی لارې د سو د ټولي په مخ کې ځانمرګي بریچ شوه، خو د تلپاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکوي. د قندوز د والی ویان اسمت الله مرادی هم په خطای دی او زیاتوي چې د قندوز د خار شمال لورته یو زلبیا وسلوالو طالبانو د پولیسو پر پوسټو بریدونه کړی او جګړه لا هم دوام لري. مرادی زیاتوي چې په دشتیرچی ولسوالۍ کې هم تیر شپه وسلوالو طالبانو پر ولسوالۍ برید کړی چې د دشتیرچی ولسوال او د امنیت مدیر هم ټپین شوی دی. هغه زیاتوي چې د افغان ځواکونو په هوایی بمبار کې په دشتیرچی کې 8 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 14 تنه نورې ټپین شوي دي. مرادی دا هم ویل چې د افغان محلي اردو تر لسو تنو پورې سرتیری ټپیان وژل شوي دي. هغه ښکارا نه کړه چې څو تنه مړه او څو ټپیان دي. د قندوز څو تنه اوسیدونکي د ښار د ننني حالت په اړه داسې وایي:
پرون وضعیت بېخي آرام و، بلکې نن چې د امام صاحب بندر ساحه کې چې دغلته د بلوله چتو دغه ساحه کې د پولیسو یو بیس دی، جنگ شروع دی، طالبانو په حمله کړې په هغه ساحه باندې ته جنگ دی.
هغه وخت یک میده بچه آمد میکدم اونجا د انفجار یک دفعه انفجار کرد دیگه کس نفهمید دیگه.
کم کم دکان ها واس شده همجا برنامه سن، مردم بسیار انتظار داره که چه وقت برنامه سن برپا میشود.
ریش و مواسفه دمی وطن نمی جنگ جدال.
د قندوز اوسیدونکو وایي چې د تیرې ورځې لبري دروسته یوازې پرون په خار کې جګړه نه ده شوې، خو اوس یو ځل بیا وسلوال طالبان د خار څنډو کې د سیدرک، زاخیلو، چله مزار او بالایسار سیمو کې راټول شوي دي. د بغلان اوسیدونکو هم وایي چې د پولی خمری خار له تیرو څلی رښتې ساعتونو را پدې خو د وسلوالو لخوا معاصره شوه او تر اوسه پورې افغان ځواکونو پرمختګ نه دی کړی. د پولی خمری اوسیدونکو دین محمد وایي چې د دغه خار لارې بندې دي او طالبانو لخوا خار معاصره دی. دو ورځې وړاندې د قندوز د خار په څنډو کې وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه پیل کړل. د کورنیو چارو وزارت ویل چې د قندوز پولیسو دغه بریدونه په شا کړي او په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې د افغانستان د حکومت د موافقې نه پرته د طالبانو او د امریکا ترمنځ کې دونکو موافقه اصلا حقوقي ارزښت نه لري. درنو اوریدونکو، خاغلی جلالي د خبره د امریکا غږ سره په مرکه کې کړې ده. چاوله برخه تاسې په سهارنۍ خبرونه کې واوریده، پاتې برخه اوس واوري. محترم جلالی صاحب، جواب له مسله چې رپورټونو کې مونږ ته راغلي ده او مبصرین مور باندې تفسیر کوي او زیاتره په دې باره کې چې ویره لري چې طالبان په امارت باندې ټینګار کوي، په دغه کلمه باندې ټینګار کوي، او د افغانستان حکومت وخت موجود دی یا اسلامي جمهوریت دی، اساسي قانون دی. فکر کوي بین الافغاني خبرو کې به دغه تضادونه چې موجود دي لکه څنګه چې ولست توقع لري چې حل شي، دا به حل شي؟ ځکه ډېره ویره موجوده ده چې پخوانی حالت افغان ولس نه غواړي.
په هر صورت د امارت مسله منتفي ده. د امریکا او د طالبانو په منځ کې خبرې د دوو د جنگ اړخونه دي.
بله،
د امریکا عسکر جنگي ورسره او دوی د امریکا عسکر سره جنگي، د دوه اړخ جنگ اړخوي. په دې کې حکومت مطرح شي نه ده چې طالب امارت دی که څه شی دی، فقط د جنگي او اړخ دی.
بله،
د افغانستان د دولت په مقابل کې هم یو جنگي اړخ دی، نه کوم دولت لري نه چا په رسمیت پیژندلې دي، نو د امارت ممارت نشته، دی جنگي اړخ دی. د افغانستان دولت چې دی ستونزې ډېرې پکې دي، په دې کې شک نشته، دا ستونزې لري. مګر په عین زمان کې دا دولت د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی، د ډېرو هیوادونو سره ستراتیژیک مشارکت لري. نو ځکه اوس چې طالبانو سره هم دا موافقه کیدونکې ده، په عین زمان کې امریکا د افغانستان له حکومت سره هم یو کاغذ امضا کوي چې دغه موافقه به کې موجوده وي. ځکه بیا د افغانستان د موافقې نه چې دغه د طالبو د امریکې ترمنځ کوم موافقه کېږي، هغه اصلا حقوقي ارزښت بلي.
جلالي صاحب محترم، د جګړو د ختمېدو په برخه کې او د سولې د راوستو په برخه کې کله چې دغسې ملکونو ترمنځ تعهدونه کېږي، لوزنامې کېږي، موافقې کېږي، امریکا د طالبانو نه تضمین غواړي چې افغانستان بیا د تروریستانو ځای نه شي او د دې ځینه خطر نور ملکونو ته پېښ نه شي، طالبان څنګه کولی شي چې اوس یو جنگي دله د پامدغه وخت یو تضمین ورکي؟
طالبان دا تضمین فعلا په اوسنی شرایطو کې نشي کولای شي د هر شي تضمین ورکي، مګر دا تضمین ورکولای شي چې خپل روابط له القاعده سره وشلي، له نور تروریستي ډلو سره لکه لشکر طیبه سره وشکي، او د تروریستانو د اجاور نه کیږي په صفونه کې دخول وکي، داخل شي، او دوی له سیمونه په چا حمله وکي. اما په ټول افغانستان کې د ضمانت هغه دولت ورکولای شي چې حاکم دی په افغانستان باندې، او که طالبان دی، کله چې طالبان د دولت په بدنه کې داخل شي،
بله،
خپل دولت بیا کار کولای شي، نه داشي طالبان فعلا په ځینو ځایو کې دغه لري نفوذ لري. دا تضمین د دې لپاره ورکولای شي چې زبه روابط له القاعده سره وشلوم،
بله،
له تروریستانو سره به وشلوم، تروریستانو به اجازه ورکړي ما په صفو کې داخلي د مال سیمونه په شامله وکړي، دا کولای شي. اما ټول افغانستان د لپاره د تروریستي اقدامات لپاره د افغانستان دولت
د دې سره چخت یو بل خبره هم شوې ده. دلته د امریکا په مطبوعاتو کې راغلی ده چې طالبان به بیا په افغانستان کې کله چې په حکومت کې شامل شي، افغانستان ته ورشي، د سولې موافقه وشي، دوی به بیا په ګډه د داعش په مقابل کې جنګيږي. دا ستاسو نظر ته دا خبره د سرازي چې ګوند طالبان به دا کار وکړي او داعش به مات کی؟
داعش یو مسله عمده مسله ده. اوس مات معلومه نه ده چې طالبان او صفونه ټول متحد دي سره کنه دي سره، په منځ کې اختلافات شته که نشته؟ ټول به سوله ومني که به ونه مني. که دوی ونه مني سوله، دنیا دوی لپاره ډېر اسان چې داعش له صفو سره یو ځای شي او داعش صفونه قوي
لکه چې ویل کېږي چې مخکې طالبان او بیا شو داعش.
دغه مسله ده. تر اوسه چې طالبان اوربند ژوند کوي او یاد عملي کوي، د دې لپاره د خپل خلک وساتي. که دا اوربند وکړي او خلک وساتي، خلک ترې ځي او ځینې به داعش ته ځینې به سنګرونه پرېږدي.
نو همدغه وجه ده چې دا حالت معلوم نه دی چې امریکې ویلي دي چې د افغانستان د قواو د حکومت سره به کله چې ووځي هم تر ډېر وخته پورې خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي، هغه به نظامي ملاتړ وي او مالي ملاتړ وي. بلې،
دا تعهد کړی دی او به د دې تعهد دغه نه دی، یعنی ثبات هم نه راځي په افغانستان کې.
ولس څه تمه کولی شي؟ د ولس زړه ته دا لویږي چې واقعي سوله راځي.
داسې دی چې د مغلقو شرایطو کې پیشبیني د هر شي ډېره ګرانه ده، مګر امید باید سړی ولري، اراده یې باید ولري. د افغانستان بې د سولې نه بله لاره نه لري. باید سوله راشي په افغانستان کې. خلک کړیږي، دا شل کاله کړیږي، څلوېښت کاله کړېدلي دي. نو دا حالت باید پای ته ورسیږي.
مننه جلالي صاحب، ډېر تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د پوهنې وزارت هغو معلولینو ته چې ښوونځیو ته نشي تللی په خپلو کورونو کې د زده کړې زمینه برابروي. د شهیدانو او مالورینو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له دې اقدام هرکلی کړی چې له 300 زرو څخه زیات معلولین او د شهیدانو وارثان له دوی سره سب دي او هر ورځ تر 150 کسانو زیات د دغه وزارت اړوندو دفترونو ته د نوملیکونو دپاره مراجعه کوي. ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو د دوشنبه په ورځ له اتو کورنیو او بهرنیو مؤسسو سره د 9.6 میلیون ډالرو په ارزښت د همکاریو تړونونه لاسلیک کړل. د دغو تړونونو له مخې ټاکل شوی چې دا پیسې د کابل په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د ښوونځیو، درسي ټولګیو، کتابتونونو او د ورزشي لوبغالو پر جوړولو، د سواد د زده کړې د کورسونو پر دایرولو، د ښوونکو د ظرفیتونو پر لوړولو او معلولیت لرونکو افرادو ته په کور کې د زده کړې د زمینې پر برابرولو مصرف شي. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی وویل
صنوف محلي در مناطق دور افتاده افغانستان که ما هنوز
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې لا تر اوسه موږ په کې د ښوونځیو د جوړولو ظرفیت نه لرو، هلته سیمه ایز ټولګي جوړیږي. دغه راز د سواد آموزۍ کورسونه دایریږي. هغه کسان چې معلولیت لري او د دې امکانات ورته سخت دي چې هر ورځ زموږ ښوونځیو ته حاضر شي، دوی ته په کورونو کې ټولګي جوړیږي. ښاغلی بلخی هیله وښودله چې د دغو تړونونو له مخې او د پوهنې وزارت تر څارنې لاندې به یاد پروژې په ټاکلي وخت عملي شي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د پوهنې د وزارت له دغه اقدام څخه په هرکلي وایي چې 312 زره معلولین او د شهیدانو وارثان له دوی سره سب دي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي امریکا غږ آشنا ته وویل چې هره ورځ تر 1.5 سل معلولین او د شهیدانو وارثان د دغه وزارت اړوندو دفترونو ته د نوملیکنې لپاره مراجعه کوي.
میری دی کروالی او دی علمی کادرونو او هغه خلکو په اړوند تر اوسه پورې پلټنه جریان لري. موږ یو سروي لرو هم په مرکز او هم په ولایاتو کې چې څنګه وکولای شو هغه ځوانان یا هغه معلولین پیدا کړو چې هغوی تعلیم ته لاسرسی نه لري، هغوی ته په کور دننه زمینه برابره کړو. زموږ سروي دوام لري. تر اوسه پورې موږ کابو 12 زره دغسې کسان په نښه کړي دي او د هغوی لپاره مو بېلابېل سهولتونه مهیا کړي دي. نور هم دوام لري.
د ښاغلي فضلي پر وینا د سکتوري وزارتونو ترمنځ د بېلابېلو تفاهم لیکونو له مخې ټول اړوند وزارتونه مکلف دي چې د معلولیت لرونکو افرادو او د شهیدانو د وارثانو د ستونزو په لرې کولو کې همکاري وکړي. د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو په خواني وزارت معلولیت لرونکو وګړو ته د ښوونې او روزنې د زمینې د برابرولو لپاره یو طرحه جوړه کړې وه، تر څو هغه معلولینو ته چې له کور څخه بهر ته د تللو توان نه لري کور په کور د زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. د دغه وزارت په خواني مرستیال واصل نور مومند امریکا غږ آشنا ته وویل چې د دغه طرحې د عملي کولو لپاره زیاتې بودیجې او امکاناتو ته اړتیا ده.
د ټولو سهولتونو نه برخوردار د دې لپاره یو خدمه یا خدمتګار په کار دی. دته ویلچر په کار دی چې د وګرځي یا خوا دی خوا محیط او منزل ورته به اجوکیشن یا تعلیم او تربیه محیط ورته جوړ کړي. نو دغه ستونزې که چېرې وزارت معارف دا ټولې ستونزې هوارولی شي او هر دغسې یو معلول لپاره زمینه د خدمت د کور په کور جوړوي، نو بیا خو ډېره ښه خبره ده.
ښاغلی مومند دغو ستونزو ته په اشاره زیاته کړه چې په اوس وخت کې د پوهنې وزارت نشي کولای چې هم مهاله ټولو معلولینو ته کور په کور د زده کړو خدمات وړاندې کړي، او ټینګار یې وکړ چې د دغه وزارت چارواکي دي لومړی دا طرحه په کابل کې تطبیق او له هغې وروسته یې په تدریجي ډول نورو ولایتونو ته وغځوي.
او دا هم څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن بروکسل ته روان شوی دی. ټاکل شوی چې ښاغلی پامپیو په بروکسل کې د ناټو سازمان له چارواکو همداراز اروپایي اتحادیې چارواکو سره وګوري او د افغانستان د سولې مسلې په هکله هغوی ته وروستي جزئیات ووایي. بلخوا ارګ وایي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد جمهور رئیس غنی او اجرایي رئیس عبدالعبدالله ته د طالبانو سره د سولې د موافقې متن ښودلی دی. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ نهم پړاو مذاکرات وړمه شپه پای ته ورسېدل. زلمی خلیلزاد د دې مذاکراتو پای ته رسېدو وروسته ویلي چې دواړه خواوې د داسې توافق په درشل کې دي چې تاوتریخوالی به ورسره کم شي او د دایمي سول لپاره به د خبرو زمینه برابره شي. همداشان زلمی خلیلزاد نن ټولو نیوز ته ویلي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې د موافقې په اساس به امریکایي عسکر په 3.5 میاشت کې د 5 اډونه شرایط ته په کتو ووځي. د کندوز حوزوي روغتون مخامخ نن د لوی لارې د پولیسو د ټولي په مخ کې ځانمرګ بریټ شوی شپږ تنه پکې وژل شوی او شاوخه 15 نور ټپیان دي.
نو ریډونکو دا خبرونه هم دلته پای ته رسیدي، مګر خبرونه د امریکا د امریکا غږ آشنا راډیو د ری خبرونه څو شیبو کې پیل کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.